واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر قدر منوریدونکو السلام علیکم زه شافیا سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل شو لومړی به د دې سات خبرونه ووري
ویان سید سلیمان شاه د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالی کمشنری یا یونیسیار د تاجکستان له حکومت نه غوښتنه کړې چې په زور او جبر دی لاغه هیواد نه د افغانانو شړل پای ته ورسوي. یونیسیار د جمعې په ماښام په دې اړه په یوې مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي دي چې تاجک چارواکي افغان مهاجر نشي او بېرته د افغانستان د سرحد په لورې دیکه کوي او وایي چې په دې اړه د تاجک چارواکو سره بار بار خبرې کړې دي. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وایي چې د افغانستان د څه کم 50 میلیونه نفوسو له جملې نه دا وخت له 50% نه زیات خلک عاجل او بشري مرسته ضرورت لري. په عین وخت کې په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مسؤول سوهیل شاهین د جمعې په ورځ د امریکا د فاکس نیوز ډیجیټل تلویزیون سره په یوې ځانګړې مرکې کې د افغانستان د موجوده اقتصادي ستونزو پړه پر متحده ایالاتو او د امریکا د لویدیځو انډیوالانو پر غاړه واچوله. سوهیل شاهین ویل دا خبره سمه ده چې موږ ستونزې او مشکلات لرو خو زیاتره مشکلات موږ ته په میراث پاتې شوي دي. متحده ایالاتو او نړیوالو انډیوالانو چې کومې پروژې په افغانستان کې تمویلولې اوسې 95% کې په ټپه درېدلې دي چې په نتیجه کې په افغانستان کې د فقر او بیروزګارۍ کچا لوړه شوې ده. د غربت کچا لوړه شوې او یو بد اقتصادي وضعیت رامنځته کړی. سوهیل شاهین له متحده ایالاتو نه له افغانستان نه د ایستل شوو وسلو او د افغانستان بانک د کنګل شوو شتمنیو د بیرته ورحواله کولو غوښتنه وکړه. تاسو زمون غږ د واشنگتن نورای په پاکستان کې د ناتارا برساتي اورښتونو او د تباکونکو سیلابونو دراوتو وروسته حکومت د جمعې په ورځ په ټول هیواد کې بیړنۍ حالت اعلان کړ. ویل کیږي چې 10 میلیونه خلک په سیلاب کې ځپل شوې دي. څه د پاسه 900 کسانو مړي راستل شوې دي. یوازې د جمعې په ورځ 40 مړي د سیلاب لوبونه راوستل شو. په داسې حال کې چې د متحده ایالاتو او د ایران ترمنځ د ایران د اټومي پروګرام په باب د 2015 میلادي کال د جنیو د توافقنامې د راژوندي کېدو امکانات زیات شوي دي. د اسرائیلو صدر اعظم یار لاپټ د دغه توافقنامې پر خلاف مطبوعاتي کمپاین پیل کړی دی. یار لاپټ د جمعې په ورځ د یو مطبوعاتي کانفرنس په دوران کې ویل چې دا موافقتنامه به ایران هرگز د اټومي وسلو له تیارول نه مننه کوي. د ایران حکومت په مذاکراتو کې د پرمختګ خبر ورکړی دی. د فرانسې د خبري اژانس د ریپورت لمخې په داسې حال کې چې د ارکټیک یا په شمالي منجمد قطب کې د نړۍ د اقلیم د بدلېدو په وجه د یخ تختې د ویل کېدو په حال کې دي او د طبي زیرمو د کنټرولولو لپاره د متحده ایالاتو روسیې او چین ترمنځ رقابت مخ پر زیاتېدو دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن د جمعې په ورځ د یو مطبوعاتي کانفرنس په ترڅ کې د ارکټیک د چارو لپاره د یو ځانګړي سفیر د مقررولو اعلان وکړ. ویل کیږي چې د امریکا متحده ایالات د ګوام په ټاپو کې د قندوز ضد دفاعي سیستم په پیوړی کولو باندې غور کوي. د رویټرز خبري اژانس وایي چې د ترکیه، فنلند او سویډن د حکومتي مامورانو ترمنځ د امنیت په برخه کې د خپل اختلافاتو د پای ته رسولو په خاطر په مذاکراتو کې پرمختګ شوه. ترکیه، فنلند او سویډن دواړه کوردی اغیانو په ملاتړ تورن کړی دي خو له مذاکرات نه وروسته خپل دریځ بیرته نرم کړ. د بیجنګ لخوا د کوډنونس لوبا د خبرېدو د مخنیوي په منظور چین ته د سفر کول لپاره له یو لړنو مقرراتو د وځ کول نو ورسته د جمعې پورز له متحده ایالاتو نه چین ته د شپږشتو پروازونو د ماتلولو اعلان وکړ. ورسته له هغه چې د ایتوپیا او د هغه ناکرار افریقایي هواد د تیګرای د ازادۍ د جبهه د ساز ترمنز د پنځمېشتنی اوربن نو ورسته د سولې مذاکرات ناکام شو. د دوړو خواو ترمن جنگ پیل شو. لاسیمنه د امریکا خبريال په خپل را لګلې ریپورت کې وایي چې د ایتوپیا د هوایي پوځ جټ الوتکو د تیګرا د ایالت مرکز میکیلی چې د مخالفانو په ولقه کې د جمعې پر شپه بمباری کړ او وایي چې د ماشومان په شمول یو ګڼ شمېر ملکیان وژل شوي او یا سخت ټپیان شوي دي. د یوکران د زاپوریژیا اټومي بټۍ چې د روسي د پوځ تر کنټرول لاندې ده د جمعې په ورځ بیرته د برېښنا په تولیدولو پیل وکړ. د دغه اټومي بټۍ د شپږو ریاکټرونو له جملې نه یو ریاکټر اوس بیرته فعال شوی دی. وړمه ورځ د روسي ځواکونو د توپچي قواو د ډزو په نتیجه کې د برېښنا یو لاین اور واخست. د افریقایي هیواد مالاوي چارواکو د جمعې پورس د درې تلویزیونی شبکې او شپږ رادیوګانې له خپرولو نه بند کړې او وای چې مطبوعاتو او سانسورشپ دولتي اداره به د دیرشو خبری رسنیو لایسنسونه فسخ کړي. په مالاوي کې د افریقا د جنوبي برخې د مطبوعاتو د مؤسسې مرستیالې میرمن ماندی پوانډې د حکومت دا اقدام ناعاقبت اندیشه او ناسم وبالو. هغې امریکا غږ ته وویل چارواکي کوشش کوي هر څومره چې وس رسیږي د مطبوعاتو د کار او فعالیت ساحه تنګه کړي. د خبرونو
خبرونه مد امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ لومړی دا رپورټ لرو چې د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي دغه وزارت په تیر یو کال کې په افغانستان کې له 2.8 میلیون څخه زیاتې غیر اخلاقي انټرنیټي پاڼې بند کړې دي. د معلوماتو لمخې اوس مهال 12 میلیونه خلک په دغه هیواد کې انټرنیټ ته لاسرسی لري. د خبریالانو د ملاتړ اداره هیله لري چې د دا ډول اقداماتو څخه به خلکو ته د اطلاع رسونې چارې زیانمنې نه سي. په دې باره کې له کابل څخه زموږ خبریال اکرام شینواری رپورټ راستولی.
د طالبانو د حکومت د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت سرپرست مولوی نجیب الله حقانی وایي چې په تیر یو کال کې د دې ترڅنګ چې د انټرنیټ او مخابراتي خدماتو د بیو د ټیټېدو لپاره هڅې کړي په میلیونونو غیر اخلاقي انټرنیټي پاڼې هم تړلې دي.
نو موږ تر اوسه پورې د شبکو په توسط باندې د 2.4 میلیونه سایټونه بند کړي دي. 2.4 چونکې دا تاجران دي او دوی وخت په وخت باندې خپل بڼه بدلوي. کته یو سایت بند کې یو دغه دوی په بل بڼه باندې راځي. دا تجارتي معاملې دا موږ مجبور یو په دغه شکل د دوی سره چلي ګمخ روان.
مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت سرپرست د پنځم په پورس کابل کې د دغه وزارت د یوشمیر نورو مسولینو سره یو غټ خبري کانفرنس ته ویل چې د انټرنیټ د استعمال بیې د تیرو کلونو پرتله نږدې نیمه ته راکمې کړې دي. د خبريالانو د ملاتړ ادارې وایي چې تر اوسه د طالبان د حکومت د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت لخوا د خبري او اطلاعاتي انټرنیټي سایټونو د بندیدو په اړه کوم راپور نه دی ترلاسه کړی. د آزادو خبريالانو د ټولنې رئیس حجت الله مجید د امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې هیله وښوده چې د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت اقدامات په خلکو ته د اطلاع رسولو مخه ونه نیسي.
هغه څه چې د سوشل میډیا پانو او د انټرنیټي سایټونو د بندیدو په اړه نشر شوې ده، دا ډیر یو زیات شمیره خی، خو هیله مو ده چې دغه کړنې د هغه واقعي او د اطلاع رسونه او د خبريالۍ هغه اصلي بنته زیان ونه رسوي او د دې محدودیدو لامل ونشي.
د طالبان حکومت وایي چې د انټرنیټي جرمونو قانون مسوده ترتیب کړی ده. تر اوسه په افغانستان کې د فیسبوک د دوه کاروونکو د بندې کېدو خبر ورکړل شوی. یو تن په کندهار کې د لنډې مودې وروسته بخل شوی او بل تن د هرات په ولایت کې د یو پوځي محکمې لخوا په یو کال بند محکوم شوی او لا هم په زندان کې دی. پر دغو دواړو تورو چې د فیسبوک له لارې د طالبانو د حکومت پر خلاف تبلیغات کول. افغانستان کې اکثره خلک د موبایل یا ګرځنده ټلیفونونو له لارې انټرنیټ کاری. د مخابرات او ټکنالوژي د وزارت د معلوماتو لمخي په دغه هیواد کې په تیر نګدی یو نیمه لسیزه کې 15 میلیونه د موبایل یا ګرځنده ټلیفونونو سیم کارتونه ویشل شوي چې اوس مهال 10 میلیونه یې پال دي. د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې په تیر یو کال کې د موبایل ټلیفونونو کارونکو څخه لس فیصد عاید له 15 میلیارد افغانۍ اوخته چې د اوړم کال پرتله د عوایدو په ټولولو کې د پام وړ زیاتوالی ښیي. د مخابراتي خدمتونو د ادارې اترا مرسل مفتي نجم الدین ملاخیل وایي چې اوس مهال افغانستان کې 12 میلیونه خلک انټرنیټي خدمتونو ته لاسرسی لري.
2G موبایل انټرنیټ کارونکي 2.3 میلیونه دي. 3G موبایل انټرنیټ استعمالونکي 15.4 میلیونه. 4G موبایل انټرنیټ استعمالونکي کارونکي ګټه اخیستونکي 1.2 میلیونه او د انټرنیټي خدماتو د شرکتونو ISP ثابت انټرنیټ د دې استعمالونکي 2.4 میلیونه دي.
د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت مرستیال احمد مسعود لطیف خبريالان ته ویل چې د میټا شرکت سره چې فیسبوک برخه ده اړیکی په تیر یو کال کې کمی شوې دي.
اونامي بهانه رسمیت شناخته لکه اسم مطرح میکنن.
خاغلی لطیف ویل هغوی د رسمیت پیژندلو بهانه مطرح کوي چې د عبدی له امله دمخه چې مونږ پیجونه پری پای کول، مثلا که چیرې په خپل اکاونټ غیر فعال کېده، زمونږ سایبر سیکورټی د فیسبوک سره په ارتباط کې دا مسایل پر مخ وړل. اوس هغوی ډېر همکاري نه لري،
د
مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزارت چارواکو ویل چې د مختلفو ګاونډیو هیوادو څخه انټرنیټ اخلي تر څو د انټرنیټ په برخه کې پر یو هیواد باندې اتکا کمه کړي. دغه وزارت وایي چې اوس مهال افغانستان کې 2022 مخابراتي سیټونه فعال دي او هڅه کېږي چې هغو سیمو ته مخابراتي خدمتونه وغځول شي چې تر اوسه لا هلته مخابراتي شبکو خپل فعالیتونه نه دي رسولي.
د افغانستان او نړۍ په اړه تازه خبرونه، سیاسي تحولات او وړاندې څېړنې، د پیښو کره کتنه او ژوره څېړنه، د امریکا غږ آشنا تلویزیون د تازه خبرونو او جامع راپورونو موثقه منبع.
د امریکا جاغ آشنا رادیو څخه رپورټونو ته دوام ورکوه. طالبان تر خپل واکمنې لاندې سیمې باندې د بې پیلوټه الوتکو ګرځېدو اندېښمن کړي دي. وایي موندنې ښیي چې دغه الوتکې په امریکا پورې اړه لري. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې په دې هکله د امریکایي چارواکو سره په خبرو بوختې او وړاندیزې دادی چې که ستونزې وي په مستقیم ډول دې د دوی سره شریکې کړي. خو د امنیتي چارو د شنونکو په نظر نړیوال په ځانګړي ډول د امریکا په څیر هیوادونه د خپلو امنیتي اندېښنو پر بنسټ د خپلو بې پیلوټه الوتکو فعالیتونه توجیه کولای سي.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د پنځمې په ورځ په یو خبری کانفرنس کې ومنله چې بهرنۍ بې پیلوټه الوتکې اوس هم د افغانستان په ځینو سیمو کې لیدل کیږي او موندنې ښیي چې امریکا پورې تړلې دي. مجاهد دا چاره په خپل حریم تیرای وباله او د پایته رسیدو په مخه د امریکایي چارواکو سره د مخامخ خبرو یادونه وکړه.
د بې پلوټ الوتکو ګرځېدل چې کله کله کېږي دقیقه دا د امریکایي الوتکې دي، لا هم زموږ په ځا باندې ګرځي. دا موضوعات امریکایانو سره په لوړه ساتم تر بحث لاندې نیول شوي دي. دوی سره د لیدو کتو په وحترت کې هم او انتقادونه هم شوي او موږ د دوی د تجاوز بولو چې لا هم تجاوز ته دوام ورکړي. زموږ په فضا باندې دوی تیرای کوي، دا باید متوقف سی او غستون د سل دینه هي نه دی یا کوم تشویشونه دی. غدي اسلامي امارات سره شریک سی سی موږ په مزکه کې دی اطمینان رامنځته کوو ډاډ ورکو.
طالبان په داسې حال کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو پر فعالیت نیوکه کوي چې د 3 جولای میاشتې په درشمه یوې امریکایي بی پیلوټ الوتکې د کابل په زړه کې یو کور پناه کړ او د رواني اگست میاشتې په لومړۍ د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې په یاد بریت کې د القاعده ډلې مشر الزویری وژلای دی. طالبانو چې د دوهې د تړون لمخې د القاعده ډلې سره د پریکون ژمنه کړې وه، د یاد بریت او الزویری د حضور پاکله د پلټنو ژمنه کړې وه. خو نږدې یوه میاشت وروسته په دې اړوند ډیر څه ونه ویل شو. د طالبانو تر واک لاندې افغانستان د امریکا تر څنګ د سیمې د هیوادونو لپاره هم د امنیتي اندېښنو په سرچینې بدل شوی دی. د چهارشنبه په ورځ د شانګهای تړون د دفاع وزیرانو په غونډه کې هم په دې اړه اندېښنې مطرح شوې.
د شانګهای همکاریو سازمان د پاره دا مهال تر ټولو مهم ګواښ تروریزم او افراطیت دی چې د افغانستان د پیچلي وضعیت څخه زیږي. موږ اړیو چې په اغیزناکه بڼه د دفاع وزارتونو ترمنځ همکاري پیاوړې کړو تر څو وتوانیږو چې د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو پر شاوخوا وضعیت وڅارو او د ممکنو ګواښونو مخنیوی وکړو.
د امنیتي چارو د چیرونکو په نظر طالبان نه دي توانېدلي چې د امریکا سره د دوهې د تړون پر ژمنو ودرېږي.
دوی مثلا په افغانستان کې د پراخ بنسټ حکومت تعهد کړی و چې پر هغه وفا ونه کړله. دوی نړیوالو ته د تروریستي ډلو سره د تعلقاتو د نه ساتلو تعهد ورکړی و. متاسفانه د الزواهری موجودیت په شیرپور کې دا ادعا هم غلطه ثابته کړله. دوی اوس هم د هغو سره تعلقات لري، روابط ساتي. او دا نه تنها چې د امریکا ډرون د افغانستان پر فضا ګرځي، متاسفانه د پاکستان ډرون د امریکا تر ډرون ډېر د افغانستان هوایي حریم نقص کړی دی. او روزانه موږ تاسو وینو خبریږو چې حتی بمبار کوي په پکتیکا کې، څو ځله بمبار کوي په خوست کې، بمبار کوي په کونړ کې، بمبار کوي.
د طالبان په داسې حال کې په افغانستان کې د بهرنیو بی پیلوټ الوتکو پر فعالیت نیوکه کوي چې د نړیوالو د اندېښنو د زیاتېدو ترڅنګ د دوی پر مشرانو د سفرونو د بندیز معافیت هم پای ته رسیدلی او په کور دننه یې د یو لړ نویو نظامي تشکیلاتو د رامنځته کولو خبرونه خپریږي. برېښنا عمرخیله د امریکا غږ واشنگتن.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټا چینل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4098 پیټا چینل کې اوریدلای شئ. لمالتیامو د تل پشان مننه.
د افغانستان سیمه او نړۍ رپورټونه د امریکا جاغ آشنا رادیو څاوري. پر اوکراین باندې د روسیې د يرغل شپږ میاشتې پوره کیږي. په میلیونونو اوکراینیان له خپل وطن څخه تیښتې ته اړ شوي. د دغه هیواد د خوراکي موادو صادرات ډیر کم شوي او ملګرو ملتونو خبرداري ورکړې چې د اوکراین د اټومي بټۍ له امله نړۍ ته جدي خطر متوجه دی. په مکرې په دې حکله راپورت.
پر اوکراین باندې د روسیې د يرغل د شپږ میاشتو د پوره کېدو هم مهاله د چهارشنبه په ورځ اوکراین د خپل خپلواکۍ ورځ ولمانځله. په پلازمینه کیف کې نیول سوي روسي ټانکونه نندارې ته ایښودل سوي وو. د دغه هیواد ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وویل چې د اوکراین خلک به تر خپلې وروستۍ ساه وجنګیږي.
زموږ د پاره د جګړې پای څه دی؟ پخوا موږ ویل چې سوله غواړو، اوس وایو برای غواړو. موږ به له ترهګرو سره مذاکره ونه کړو.
په مسکو کې د چهارشنبه په ورځ چوپتیا خوره وه. پولیسو په ښار کې ګزمې کولې او د کرملین او د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین له لوري کوم رسمي بیان نه دی خپور شوی. څیړونکي وایي په اوکراین کې د جګړې اغیزې په اروپا او ورهاخوا هیوادونو کې احساسیږي. په داسې حال کې چې ډېرې سیمې د سږ کال سختو وچکالیو هم ځپلې دي. د جګړې له پیل د مخه اوکراین په نړۍ کې د جوارو، غنمو او نورو غلو یو لسترو صادرونکو هیوادونو څخه وو.
د فبروري په 3 پر اوکراین د روسیې یرغل د نړۍ حالت چې له مخې خطرناک نور هم خراب کړ. لدی عمله په نړۍ کې د خوراکي موادو نرخونه ډیر لوړ شول. په ځانګړي ډول په مخپوادي هیوادونو کې چې د موادو د قیمتونو لوړیدو اغیزمن کړي وو، انفلاسیون نور هم پراخ شو.
راغلی فاولر وویل پر اوکراین يرغل په نړۍ کې د خوراکي موادو کمښت نور هم زیات کړی دی او لامل یې په لسګونو میلیونه اضافي خلک اوس وږي ویده کیږي. په دې برسیره د اوکراین د ژپوریژیا په اتومي بټۍ کې چې د مارچ راهیسې د روسي ځواکونو تر کنټرول لاندې ده، د اتومي پیښې د رامنځته کېدو په اړه اندېښنې موجودې دي. د اوکراین د بیړنیو حالاتو ادارې ممکنه پیښې ته د غبرګون د پاره تیره اونۍ د اولیه مرستو د رسولو تمرینونه وکړل. د امریکا د انرژي وزیره جنیفر ګرانهم امریکا ژغت وویل چې امریکا په اروپا کې د دغه تر ټولو سترې اتومي بټۍ د امنیت په اړه ډېر اندېښمنه ده.
موږ د غیر نظامي کېدو سره موافق یو. اتومي بټۍ ته څیرمه باید هیڅ ډول پوځي فعالیتونه ونه شي. دا ډېره خطرناکه ده. موږ د روسیې فعالیتونه په کلکه غندو او ورڅخه غوښتنه کوو چې د اتومي بټۍ واک بیرته اوکراینیانو ته وسپاري.
ملګری ملتونه وایي د دوی تایید سوي راپورونه ښیي چې پر اوکراین باندې د روسیې د يرغل په نتیجه کې 15500 ملکیان وژل سوي او 12 میلیونه خلک د خپل کورونو پرېښودو ته مجبور سوي دي. اوکراین وایي په جګړه کې 9000 پوځیان وژل سوي. روسیا بیا په جګړه کې د خپل وژل سوو عسکرو شمیر محرم بولی او په اړه یې معلومات نه ورکوي. د پینټاګان د تخمین پر اساس له وزارت څخه تر 8000 روسی عسكر په تیرو شپږو میاشتو کې د اوکراین په جګړه کې وژل سوي او یا زخمی سوي دي.
اتصال زموږ او ستاسو پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسې پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه د ماخام پر 15 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
قدرمن اوریدونکو، په کابل کې د ښځو د حقونو د فعالانو لخوا د ښځو لپاره یو کتابتون پرانستل شوی دی. دغه فعالان وایي دغه کتابتون له پرانستنې څخه هدف ښځو ته د مطالعې د زمینې برابرول او د طالبانو لخوا د لګول سوو محدودیتونو په وړاندې مدني مبارزه ده. نور حال په دې راپور کې واوري.
د افغان ښځو د حقونو فعالانو د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د ښځو لپاره یو کتابتون پرانیست. دغه کتابتون د طالبانو له واکمنېدو او په ښځو باندې د تعلیم، کار او له کوره بهر وتلو په برخو کې لګول شویو محدودیتونو ته په کتو سره ښځو ته د دې فرصت ورکوي چې له کوره بهر په یو خوندي ځای کې مطالعه وکړي او سره راټول شي.
از طریق ایجاد کتابخانه مقاومت مدني زنان را برای گروه هایی که مخالف زن هستند، مخالف حضور زن هستند، مخالف فعالیت زنان هستند، نشان بودیم که اگر شما دروازه های مکاتب را بسته بکنین، اگر شما محدودیت تحصیلی برای دانشجویان وضع بکنین، اگر شما از یک هویت، از یک نسل شما انکار بکنین، ولی زنای افغانستان حالا زنایی هستند که باسواد شدند، خودشان را میشناسند و توانایی از این را دارند که در جامعه بیاین و خودشان را تعریف بکنند.
دی طالبان ویان دی دغه کتابتون په حقله دی رویترز دی خبری آژانس پختنی تز وابر نکرد. په دی کتابتون کې لزرو څخه زیات داستانی، انزوریز او دی سیاست، اقتصاد او ساینس په حقله لیکل شوی کتابونه دی مطالعه لپاره موجود دی. دغه کتابتون د کریستال بیات بنسټ لخوا چې د افغان ښځو د حقونو ملاتړی بنسټ دی جوړ شوی. یو شمیر هغو ښځو چې په تیرو څو میاشتو کې د ښځو د حقونو لپاره په کابل کې مظاهری کړي وي د دغه کتابتون له جوړېدو سره مرسته کړې ده.
تر موضوعاتی که بر زنان از طرف گروه طالبان تحویل شد صدا بلند کردیم. متاسفانه در این مدت یک سال هیچ واکنشی از طرف گروه طالبان ما ندیدیم و هیچ جواب مثبتی برای ما ندادن.
برای از اینکه برای طالبان بفهمانیم که زنان این پیکری از جامعه است و نیاز مبرم است برای زنان افغانستان و زنان باید درس بخونند و زنان باید کار کنند، مطالعه داشته باشند، چون زن با سواد باعث میشه که جامعه بهتر داشته باشه، جامعه آرامتر داشته باشه. هرچی آگاهی بالاتر برود و فکر میکنم خشونت ها کمتر میشه، جنگ کمتر خواهد بود. به او خاطر کتابخانه را ایجاد کردیم.
دی طالبان و حکومت دی کڑی جمن پر خلاف دی حمل پا میاشت که لشپگم طولگی پورت دین جونو پر مخ خوانزی خلاص نکرل. نړیوالې خیریه ټولنې وایي ډېرې نجونې اوس له زده کړو محرومې پاتې دي او په زرګونو ښځو د لګول شویو محدودیتونو او په افغانستان کې د اقتصادي بحران له امله خپل کارونه له لاسه ورکړي دي. د طالبانو حکومت وایي د اسلامي شریعت د اصولو په رڼا کې د ښځو حقونو ته درناوی لري او له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانستلو لپاره د لارو چارو په پیدا کولو کار کوي. مومن خان واحدي، د امریکا غږ، واشنگتن.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلا بیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک دلته په خپلو هڅو او له فرصتونو څخه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې نوې خبرونه ډېر ژر له امریکا غږ آشنا تلویزیون څخه.
درنو اوریدونکو، دا د امریکا غږ سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي په مالی کې د سیاسي بې ثباتۍ او امنیتي وضع په وخت کې په مالی کې د ملګرو ملتونو د ثبات د بشپړولو څو اړخیزه ماموریت یا MINUSMA تقریبا د یوې لسیزې لپاره کار وکړ چې سوله پکې ټینګه کړي. په 2012 کال کې د توارک جدایی غوښتونکي پاڅون سره افراطي ډلې ملګری شوې چې د مالی په شمال کې په یو شمیر ښارونو باندې خپل سخت قانون نافذ کړي. مالی د فرانسې د عسکرو په مرسته وکولای شول چې په 2012 کال کې دغه ښارونه بیرته ونیسي. د دې لپاره چې د مالی د ثبات سره مرسته شوې ملګرو ملتونو په 2013 کال کې د اپریل په میاشت کې ایم آی این یو ایس ایم اے منځته راوړه او وروسته له هر کال نه د دې امر نوی کوي. د 2015 کال نه را په دې خوا دغه ماموریت ته د الجزیرې د موافقې د عملي کولو وظیفه ورکړه شوله. د 2015 کال د سولې موافقه د مالی د حکومت او د توارک لاسلیک کوونکو وسله والو ډلو ترمنځ شوې وه. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د جون د میاشتې په 19 نیټه د ایم آی این یو ایس ایم اے مینډیټ یا امر بیا نوی کړه او د مالی له چارواکو نه وغوښتل چې د الجزیرې موافقه عملي کړي. له بده مرغه چین او روسیه په غونډه کې حاضر نه وو. شکایت کوي چې په مینډیټ کې د بشري حقوقو کلمې د مالی په ملي حاکمیت باندې تیری دی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د استازي مرستیال ریچارډ مل سره ویل له موږ افسوس کوو د شورا دوه غړي حاضر نه دي او په مطلق اکثریت د دغه پریکړې د تصویبولو په لار کې خنډ شلو. څرګندوي چې د ایم آی این یو ایس ایم اے پراختیا مهمه ده ځکه دا د مالی چارواکو ته فرصت ورکوي چې د سیاسي انتقال په برخه کې د بیلابیلو شریکانو سره کار وکړي. زمونږ په دې عقیده یو دا مهمه وه چې د دغه نوي کولو لپاره رای ورکړل شوې ځکه چې د مالی انتقالي حکومت د نوي کولو فرصت لري چې د ایم آی این یو ایس ایم اے سره کار وکړي چې په بشپړ ډول د الجزیرې موافقه عملي کړي، آزاد او عادلانه انتخابات وکړي او ملکیان وژغوري. د مالی د حکومت پریکړه هم یوه مهمه موضوع ده چې د ایم آی این یو ایس ایم اے د تحرک آزادي محدودوي. د دغې مهمې رای اچونې له لارې شورا د ایم آی این یو ایس ایم اے مهم مینډیټ نوی کړ چې په مالی کې د بشري حقوقو د ودې په باره کې څارنه وکړي، تحقیقات وکړي او په څرګنده توګه راپورټ ورکړي او له نورو حملو نه ملکیان وژغوري. دغه پریکړه څرګند پیغام رسوي چې د ایم آی این یو ایس ایم اے د تحرک د آزادۍ احترام وشي. د دې لپاره چې دا خپله وظیفه سرته ورسوي په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر لینډا تامس گرینفیلد بیا څرګنده کړه ځکه چې د امنیت شورا لومړی په 2013 کال کې ایم آی این یو ایس ایم اے ته صلاحیت ورکړی و د ملګرو ملتونو د منشور د اووم فصل له مخې دغه ماموریت ته مانډیټ ورکړی ده چې تحقیقات وکړي او د بشري حقوقو د سرغړولو او ناوړې ګټې اخیستنې په باره کې راپورټ ورکړي. امریکا په بشپړ ډول ایم آی این یو ایس ایم اے او د مالی خلکو سره ژمنه کړې ده. زمونږ په انتقالي حکومت باندې غږ کوو چې د ملګرو ملتونو د سوله ساتونکو د عملیاتو د یو کوربه هیواد په حیث سمدستي او په بشپړ ډول د خپل مسؤلیت ملاتړ وکړي او د موافقې د شرایطو د تحمیلولو ملاتړ وکړي چې انتقالي حکومت مجبور دی چې ملاتړ وکړي. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند.
زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.